Radio.
السلام علیکم د سحر و بجیری پدی هله چدا او راتون کې ورځ مو نیک مرغ وارام وي د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجلې اوریدو ته مو ز رضوان مراد هر کله کوم. نن جمعه د 1395 لمریز کال د سور لسمنه ته د چې د 2014 کال د اپریل 28 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سترې محکمې رئیس وایي د قاضیانو د امنیت او خوندیتوب لپاره کافی ګامونه نه دي اخیستل شوي. د کابل لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړی ده. د سوریې د جګړې له تازه تحولاتو مو هم خبرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ د مشر د وژنې د څارنوالۍ په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره جرګې ته معرفي کړي. او امریکا د سوریې په حلب ښار کې پر یو روغتون د حکومتي ځواکونو بمباري وغندله. خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د هرات د استیناف د څارنوال د وژنې د څارنوالۍ په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله هرات ته ورسیږي. د هرات د والی وایان جیلاني فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی پرون د هرات له والی محمد آصف رحیمي سره په تلیفوني خبرو کې هرات ته د دې پلاوی د استولو خبر ورکړ.
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت، بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت گفت و با خانواده
دوی ولسمشر د هرات له والی سره په تلفنی خبرو کې سربیره پر دې چې خواخوږي څرګند کړه او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره خبرې وکړې، ډاډ یې ورکړ چې هرات ته به یو باصلاحیته مسلکي پلاوی واستوي څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د هرات د استناف څارنوال سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د ښار په 15 ناحیه کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو وژل شو. د هرات د والی وایان همدار ازویل د دې پیښې په تړاو د هرات د ځینو امنیتي چارواکو دندې ځنډول شوي او یو شمېر نور په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د هرات د استناف پر څارنوال د حملې مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر شر د جرګې ته معرفي کړي. دا ولسی جرګې اداري پلاوی دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په وینا کې په راتلونکو څو ورځو کې د دې دوو مهمو څوکیو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو ژمنه وکړه. د ولسی جرګې دوهم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل دا ولس استازي تمه لري چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدان به ډېر ژر د اعتماد رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له اوږدې مودې راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. محمد معصوم ستانکزی دفاع د سرپرست وزیر په توګه وروسته له هغه خپل کار ته دوام ورکړ چې ولسی جرګې د اعتماد رایه ورنه کړه او مسعود اندرابي وروسته له هغې د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه په دنده وګمارل شو چې پخوانی مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا وکړه. چارواکي وایي د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون 14 امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. د امریکا پوځ تېر کال په تلې میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې 240 کسان وژل شول. اسوشیټ پریس خبري اجانس د امریکایي چارواکو له قوله چې د مسئلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي لیکي. د پوځیانو ته چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیري هم پکې شامل دي جنایي دوسیې نه دي جوړ شوي او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوي دي. په پام کې ده چې په دې اړه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون بشپړ رپورټ نن خپور شي. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې او پر روسیې غږ کړی دی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل واشنگتن په حلب کې د دې حملې له کبله خواشینی څرګندوي او زیاته کړه چې په دې حمله کې د سوریې د جنگي الوتکو د هغو پخوانیو حملو نښې لیدل کیږي چې روغتیایي مراکز پکې په نښه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په حلب کې د القدس په روغتون چې د سره صلیب او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې مرسته ورسره کړې ده، په دې برید کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي مامورانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. کیری ویل روسیا سمدستي مسؤلیت لري چې د سوریې پر رژیم فشار راوړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم پر روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی، د چهارشنبې د شپې په هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډېری ملکي وګړي وو ووژل شول. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې په اړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته ولاړ. بایدن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د پارلمان له مشر سلیم الجبیری او نورو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد رښتینی پرمختګ کړی دی. بایدن زیاده کړه چې له عبادی سره په کتنې کې د داعش له وسلوالو څخه د شمالي ښار موصل د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده، موصل ښار تیر کال ونیو. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته د بایدن د سفر هدف څه و. او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال تیره ورځ د امنیت نړیوالې شورا ته ویل د اوکراین د جګړې ټوله مرګ ژوبله 10,999 ته رسیږي، چې له دې ډلې څخه 9333 کسان وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي. نوموړي د اوکراین روسي پلو بلتون غوښتونکي او د اوکراین حکومتي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونې تورن کړل او پر دواړو لورو یې انتقاد وکړ چې د ده په خبره د اوربند د څارنې د کمیسیون د کار مخه نیسي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
از لحاظ مسئولیت څارنوالها او احقاضات ما هنوز هم تاسیهای وجود داره.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد ویل طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم کوو او دا هم وایو چې د عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ وایي جنګي جنایتکاران اوس هم په حکومت کې کار کوي. دا بلخ سرپرستوالی تا محمد نور د طالب وسلوالو پر وړاندې د ملي یووالي د حکومت د غوره شوي دریځ ملاتړ وکړ. په سوریه کې او په خاص توګه د هیواد په حلب ښار کې د روان تاوتریخوالي په اړه درسره وروستی رپورټ شریکو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه.
دا سلمان ته خلکو داسې نوم اخیستلو او داسې خاصت کولو، خو اوس لاکن د خلکو هغه شوي دي اوس په خدرنه سترګه په خدرنه لپاس باندې خبرې کوي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفحه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سترې محکمې رئیس ته هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. قاضي القضات سید یوسف حلیمی حلیم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د قضایي ادارو پر کارکونکو د مرګونو حملو یادونه وکړه. خاغلی حلیم دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې د هرات ولایت د اسراف سارنوال پرون د راپېژندو وسلوالو په ډزو وشل شو. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د سترې محکمې رئیس په افغانستان کې د قاضیانو او سارنوالانو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان قاضي القضات سید یوسف حلیم که څه هم یادونه وکړه چې د هیواد امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکونکو د امنیت لپاره به ځانګړي اقدامات وکړي، خو زیاته یې کړه چې په تیرو دوو میاشتو کې درې تنه قاضیان وژل شوي دي.
با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و احقاضات ما که در حقیقت
لبد مرغ زمونږ د سارنوالانو او قاضیانو چې په هیواد کې د عدالت او د قانون د حاکمیت تطبیقونکي دي، د خوندیتوب په برخه کې له هم نیمګړتیاوي شته. موږ په تیرو دوو میاشتو کې خپل درې ډیر ښه قاضیان له لاسه ورکړي چې د هیواد دښمنانو شهیدان کړي دي. موږ له دې کبله اندېښنه لرو. د سترې محکمې رئیس وروسته له هغه د عدلي او قضایي مامورینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي چې د هرات ولایت د استیناف رئیس پرون د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې وژنې په اړه د څېړنې لپاره موظف پلاوی نن هرات ته ورسیږي. د اکثرو دې ډول وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو غونډې ته په وینا کې د هغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندي ساتلو ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفین محاکمه کوي.
زه له هغو قضات او څارنوالانو چې د باغیانو محاکمه یې کړې او د اعدام حکم یې ورکړی مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به یې دوی محافظت وکړو.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر قاضیانو څو ځلې په څو ولایتونو کې حمله شوې چې دوی په کې مړه او ټپیان شوي دي. همداراز په 1902 کال کې د سترې محکمې د دروازې مخې ته د مامورینو د رخصتۍ پر مهال یوې چاودنې 19 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت هم طالبانو منلی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د سترې محکمې پر قاضیانو او کارکوونکو حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ښاغلی حلیم د اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې د هرات ولایت د استناف څارنوال پرون د ناپیژندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای له طالبانو د پاکستان لاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ځانګړي استازي په توګه هم کار کړی دی. د دې مرکې نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب ریپورت کې اورو.
د خلیلزاد په وینا د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو د لمنځوړلو لپاره د واشنگټن د کړنلارو ناکامي او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ اوس هم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پر هڅو تور سیوری غوړولی دی.
That has been the issue of the US inability to deal effectively with the Pakistan's
خلیلزاد وای په تیرو شپږو کلونو کې د ستونزو چې واشنگټن له پاکستان سره پارزمن چلند او هلته د طالبانو د پناه ځایونو د ستونزې په حل کې ناکام سو، تر ډېره حده د کابل او امریکا په اړیکو کې د ستونزو مور ده. زما باور دا یوه ستره ستراتیژیکه مسله وه چې نور مسایل ورڅخه راپیدا سو او ډېر کسان د دې مسلې اهمیت ته هم نه دي متوجه شوي. زلمی خلیلزاد د بوش د ادارې له هغو لوړ رتبه ډیپلوماتانو دی چې د بن په غونډه کې مهم رول او د طالبانو تر سقوط وروسته یې د افغانستان د نوي دولت په تشکیل کې لوی لاس درلود. خلیلزاد د ازادي راډیو سره په امریکا کې ویلي د افغانستان په طلایي وخت کې هغه مهال چې د هیواد ته د ټولې نړۍ ورپامو، امریکا په دې کې ناکامه شوه چې په دې وپوهېږي چې د طالبانو تخریبي فعالیتونه له پاکستانه اداره کېږي.
Believe in what I call a kind of the golden hour after you do something big and significant like use force.
ما باور دی وته لای موخه و ځکه کله چې تاسو یو ستر کار وکړئ لکه له زوره کار واخلې او یو حکومت نسکور کړئ لکه موږ چې د طالبانو د رژیم په وړاندې وکړ، دا ډیر پام جلبوي، اعتبار پیدا کوي. دلته هم زما باور کوم چې وختي پر پاکستان زیات فشار راوستي وای او په اوایلو کې موږ د دې په نزاینو جوړېدو ته اجازه نه ورکړي، ډیر پرمختګ
کیږي.
د خلیلزاد په وینا د وخت لتیرې دو سره د امریکا اعتبار او سیمه ته د نورو هیوادونو پاملرنه پیکه شو.
To deal effectively with the Pakistan's or the sanctuary problem in Pakistan.
خلیلزاد وای د وخت لتیرې دو سره زموږ اعتبار او د نورو پاملرنه پیکه شو. په عین وخت کې پاکستان چالاکي شروع کړه او یوازې دومره همکاري را سره کوله چې د امریکا له قهر ځان خوندي وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ خبرداري ورکړ چې که پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به اعتراض وکړي. خلیلزاد د خپل دی پخوانی ملګری ولسمشر اشرف غنی په اړه ویلي دی باید د افغانانو په ذهن کې د هغې بې ثباتۍ په کمولو باندې غور وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت د خرابوالي، اقتصادي فشار او د ملي وحدت حکومت د راتلونکي په اړه له بې اطمینانۍ پیدا شوې ده. خلیلزاد ویلي زما په فکر کله کله داسې کېږي چې ستر مشکلات داسې رهبران پیدا کړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیا وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د هرات سیمه ایز چارواکي اټکل کوي چې د هرات د استناف سارنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي. ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر ژر د جرګې ته معرفي کړي. چارواکي وایي د یو دستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي عسکرو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډیسپلیني سزا ورکړل شوې ده. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې ده او په روسیې غږ وکړ چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې دا ډول بریدونه بند کړي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن د عراق دروان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې پړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او بیا د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته لاړ. او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. له احمد شیبر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د تیرو 1900 میاشتو په ترڅ کې امریکا د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې یوازې د بي پیلوټ الوتکو پر بریدونو بسنه نه ده کړې. امریکا په افغانستان، عراق او سوریه کې د عملیاتو په ترڅ کې له خپلو ځانګړو ځواکونو همکار اخیستې ده. دا موضوع نیویارک ټایمز ورسپاڼې تر دې سرلیک لاندې د اوباما وروستی چانس چې دا دایمي جګړه پای ته ورسوي لیکي. د امریکا ولسمشر یوې نیمه لسیزه مخکې دا واک ترلاسه کړ چې امنیتي ځواکونه په خپل امر بهر ته استوي، یعنی د 2001 کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته. هغه وخت د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش له کانګرس وغوښتل چې ولسمشر ته د عبد لپاره په بهر کې له ځواکونو څخه د استفادې اجازه ورکړي، خو کانګرس ورسره ونه منله او موافقه یې وکړه چې د هغو پر ضد له ځواکونو کار اخله چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې لاس لري، لکه القاعده او طالبان چې القاعده ته یې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکي نن طالبان په افغانستان کې واکمنان نه دي. اسامه ابن لادن وژل شوی او د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې اصلي عاملان یا وژل شوي یا نیول شوي، خو بیا هم له ولسمشر سره په بهر کې د ځواکونو د استعمال پخوانی واک په خپل حال دی. ورسپانه وړاندې لیکي د اوباما د واکمنۍ 9 میاشتې پاتې دي او شاید د دې واک مسله بیا راپورته کړي. اوباما په خاله د دې اوږدې جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو، خو د دې ادارې استدلال کاوه چې هر هغه ډله چې په امریکا کې د بریدونو نیت لري هارو مرو له القاعده او طالبانو سره یو ډول اړیکې لري. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا نوې اداره به له دې واکه ګټه واخلي، شاید نوې حکومت په ځانګړي ډول اهداف په نښه کړي، یا لکه څرنګه چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ترېټ کروز ویلي دي پر دښمن دې درنه بمباري وشي. د ورسپانې په وینا شایي نوي ولسمشر ته له بحث وروسته د اړتیا له مخې ډېر واک وسپارل شي او داسې نه وي لکه کانګرس چې د اوباما واک محدود کړی دی. د لویدیځ یوې بلې ورسپانې ګارډین بیا خبر ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزارت په څو ورځو کې په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ تحقیقي راپور خپور کړی. دا پیښه تیر کال هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی وو او امریکایي الوتکې پر دې روغتون په بمباري کې 240 ملکیان ووژل. ګارډین د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا لیکي چې دغه راپور به چې ډېر وخت وځنډېده د دې اونۍ تر اخره خپور شي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو دندې ځنډول شوې دي.
د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ وایي جنګي جنایتکاران اوس هم په حکومت کې کار کوي. د سور د اومې او اتمې پې خود قربانیانو خپل خپلوان وایي دغه جنایت کوونکي باید محاکمه شي، خو افغان حکومت وایي چې د عدالت ټینګښت او انتقالي عدالت هغه بحث دی چې حکومت تر اوسه نه دی ورنږدې شوی. په اړه ابراهیم صفای رپورټ لري.
د تیرو څلورو لسیزو جنایتکارانو د مجازاتو په اړه د غږ پورته کولو په لړ کې دا اصل د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ د جنګ جګړو د 15,000 قربانیانو د انځورونو په ننداري کې ورته غوښتنه تکرار کړه. د دغه بنسټ مشر ویدا احمد د پنجشنبې په ورځ د ننداري په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې جرمونه یې کړي نه یوازې دا چې مجازات شوي نه دي، بلکې اوس په حکومت کې هم کار کوي.
موږ تر ډېره نندارې ته وړاندې کول کوو. هغه جنایتکاران چې په حکومت کې دي هڅه کوي تر څو دا مسله پټه کړي، خو موږ خیر چې جنایت شوی او د هغې باید ځواب وویل شي او محاکمه شي. که چیرې دوی محاکمه نه شي، افغانستان به نه د ازادي مخ وویني، نه د عدالت، ډیموکراسۍ او سولې. زموږ خلک دې یو شي او دوی دې محاکمې ته راوکړي.
د اغلی میرمن احمد په وینا د خلق او پرچم د رژیم پر مهال د ثور لاتمی وروسته پیښي، د طالبانو حکومت او پر افغانانو د امریکایانو د حملو پر مهال افغانانو ډېرې ستونزې وګاللې او قربانۍ یې ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د وسلوالو قواوو لوی درسیز قدم شاه شهیم د مجاهدینو د بریا په ورځ وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله 1.5 میلیون کسان وژل شوي، 2 میلیونه معلول او نږدې 15 میلیونه افغانان مهاجر شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د تیرو لسیزو د جګړو د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره لاریونونه کړي دي. په همدې حال کې د جګړې د قربانیانو خپلو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر جنایتکاران د خپلې بریا دغه ورځې هم لمانځي. له دې ډلې یو قرباني برکت الله دی، وایي هغه کسان چې د ثور په اوومه او اتمه راغلي دي اوس په ارګ کې ناست دي، او د هغوی په خبره دا یو لاسته راوړنه ده، ویاړي او د هغې لپاره جشن نیسي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل انتقالي عدالت او د عدالت ټینګښت هغه بحثونه دي چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت نه دی مطرح کړی.
هر افغان حق داره که در دستگاه حکومت
دی، وایي هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان د نظام د ښهوالي په برخه کې کار وکړي، مبارزه وکړي، ځکه چې دا د هغوی حق دی. او په انتقالي عدالت بحث دی چې موږ تر نن ورځې تر هغه حده نه یو رسیدلي. ډېری قضیې وي، موږ دېرش کلن جنګ درلود. ډېر وضاحت باید رامنځته شي چې څوک مجرم دي، څوک قاتل دی او څوک مقتول دی. دغه بحثونه ډېر وضاحت ته اړتیا لري تر څو انتقالي عدالت مطرح شي. د انتقالي عدالت پروسه په 2006 کال کې د لندن په کانفرانس کې مطرح شوه، او وروسته افغان حکومت د هغې د عملي کولو په اړه پلان جوړ کړ. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو جګړو د مجرمینو یو مستند راپور جوړ کړی، خو نه تیر حکومت او نه هم اوسنی حکومت د دغه راپور خپرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د طالب وسلوالو پر وړاندې د ملي یووالي د حکومت له تازه دریس ملاتړ څرګند کړی دی. ښاغلی نور ویلي چې په تېرو 14 کلونو کې د طالب وسلوالو پر وړاندې د یو مشخص تعریف نشتون یاد وسلوالې ډلې ته دا جرأت ورکړ چې په هیواد کې خپلو توریستي او انفجاري حملو ته زور وبخي. نوموړي و هیله خود چې طالب وسلوالو پر وړاندې د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې عملي بڼه غوره کړي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د طالب وسلوالو په وړاندې د ملي یووالي حکومت له وروستي دریځ څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی نور چې د پنجشنبې په ورځ د ثور د اتمې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د دوست او دښمن په اړه د مشخص تعریف نشتون سبب شوی و چې ناامني ورځ تر بلې زیاته شي. ښاغلی نور وویل چې د طالب وسلوالو په وړاندې د یو مشخص سیاست نه موجودیت هم دوی ته جرأت بخښلی و چې خپلو مرګونو حملو ته دوام ورکړي. نور وویل هر نوم چې و موږ دې ته ویلی، خو دوی په دې سره جرأت نیوله. د قرن دې وحشیانو خپلو حملو ته دوام ورکوه او خلک یې وژل. دوی انتحار ترسره کوه، حملې ترسره کولې، د خلکو غاړې پرې کولې. په ملي شورا یا پارلمان کې د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د هیلو ډکې وې، خو شرط دا دی چې دا څرګندونې عملي بڼه خپله کړي. نور هیله مند دی چې یو ځل بیا طالبانو ته د دولت سره د مذاکراتو زمینه مساعده نشي، او د بیا ځل لپاره حکومت د دې بلواګرو فریب ونه خوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. په داسې حال کې چې مسکو د سوریې د حلب ښار پر یو روغتون د روسیې الوتکو د بمباري تورونه رد کړي دي، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دا بمباري عمدي شوې ده. په همدې حال کې سوریې ته د بشري مرستو د موظف نړیوالې ډلې مشر وایي په حلب ښار او د حمص په ځینو برخو کې وضعیت په خرابېدو دی. احمد تکل پر رپورټ لري.
متحده ایالاتو د حلب پر یو روختون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روختون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بیرحمانه حمله بندي کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی پرون په یو هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې.
په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو څلورویشتو یا اته څلوېښتو ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریه کې د تیرو دو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام.
وعلیکم سلام.
خوشاله سی که نوم دی راته واخلی.
نوم می جاوید.
جاوید دی نوم دی. دلته ته یوه سلمانه کې ناسی. سلمانی مخمله ده.
بله و
تا عمر وړو کې دی نو یعنی عمر نه کم یی. خپل دلته وای کوم بل څو کم شته چې مرسته وکړي؟
خپل هم پکې نو را سره کاریګر کار کوي او پلار مې راضي کله نه راضي خو زه خپل یم.
یعنی پلار نه کسب مو دی؟
او دا مې پلار نه نه.
څومره وخت کیږي چې دلته شهر نو کې مو دکان کړی؟
زما خو یو نیم کال کیږي چې دلته دکان لرم.
کار دې څنګه دی؟ دغه نور خلک خو کارونه سر ټکوي وای نشته دی. تاسو کار خو به پر حال کوي که څنګه؟
زمون کار ښه دی خو بیا هم شکر دی نو هغه خپل روزي راته خدای پاک رسوي نو چې هغه ټکو پوکا کیږي. شکر دی ښه دی خو بیا هم د پخوانه لږ هغه تغیرات راغلی
تاثیر شوی دی. ښه کله کله ځینې کسان خصوصا سلمان چې که وګورو همدغه سلمان دی چې مونږ ګډوډ و ویښتان مو خراب یم دوی دی یعنی تاسې برکت دی چې مونږ ویښتان جوړېږي او لږ سره منظم ښکارو خلکو ته. نو کله کله ځینې ډېر ښه چلند نه کوي یا ښه نوم نه اخلي سلمانانو ته، کله دغسې چلند سره مخ شوی؟
والا خدای دې خلکو ته نیکۍ دی تو کې کوي خو بیا مونږ سره
فرزند څه وایي داسې توهینامیزه خبرې کوي څه وایي؟
خو زیاتره پکې نو هر رقم خلک شته، څوک ښه ګوري چاته په ښه سترګه ګوري په درنه او څوک داسې چې بس ډېر
سپک
خوی کوي خو خیر هغه خلکو سره پېښ شوي خو ډېر نه لګه
بلکې د پخوا په نسبت اوس خلک پوه شوي که نه او ډېر دغسې نه کوي؟
ډېر داسې نه کوي نه، اوس پوه شوي لږ لږ.
تاسې پلار په وخت کې بیا دغه کیسې به ډېرې وي؟ کله کله ګیلې کوي؟ کله ځینې خبرې درته کوي چې دغسې به خلکو ویل؟
ویل چې دا سلمان ته خلکو داسې نوم اغېستلو داسې خاصت کولو اوس لکن د خلکو هغه شوي دي اوس په خدرنه سترګه په خدرنه لپاس باندې خبرې کوي.
اخري پوښتنه به همدا وکړم چې کار او ژوند زندګۍ سره دي څنګه؟
والا به شکر دی تیریږي نو ورسره
رښتیا یوه بله پوښتنه وکړم، تاسې کې خلک ودونه هم ډېر زر زر کوي، تا خو واده نه دی کړی؟
ما فلحال کوژده کړې ده، خو
وایم که نه وګوره زه په سمه وم، ځکه ته لا وړوکی یې.
خو کوژده مې کړې ده، لاکن د واده ته مې هم دغه وړوکی اخته نه پاتې را ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ، ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او په لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. زموږ د خپرونو دوهمه